مالګي مخلوط چې کړو مالګ ورڅخه بیل کړو. څنګه کچیر وګورو موږ تاسو د مالګ محلول ته خپل حرارت ورکو، د حرارت او تودوخې په نتیجه کې هغوی په ایشېدو راځي. کله چې او ایشېدل د هغوی د اوبو مالیکولونه چې کیږي د حرارت په ډول سره براز کیږي او په نتیجه کې هغه مالګه د لوښو په تل کې رسوب کوي. چې دا ډول طریقې ته موږ تاسو بړاس وایي. په دې ډول سره مخلوط توکي یو له بل سره چی شوه بیل سوه. یو ښه لاره ګرانو زکونکو خپله د تقدیر عملیه ده چې یو په اون کلوشی کې کولای سو دا وي څخه یا هم زیاتو جامد مواد لپاره موږ تاسو د سپلیمیشن په نوم سره یو طریقه لرو چې په دې طریقه کې بیا زیات مخلوط مواد چې دی یو لبل سره کولای سو چې شکرو جلا کړو. چې دا سپلیمیشن طریقه یوازې او یوازې کېدای سي چې د جامد مواد لپاره مناسب وي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو محلولونه پیژنو. دلوست د محلولونو برخې ته راغلو چې په دې برخه کې البته موږ او تاسو محلول پیژنو. چې محلول کچیر موږ او تاسو وګورو موږ او تاسو ویل چې خپل متجانس مخلوط ته موږ او تاسو محلولونه هم ویلی سو چې په ټولو برخو کې د یو شان خواصو درلودونکي دي. نو په همهغه اساس ګرانو زده کوونکو راځو محلولونه په دوو اساسي برخو باندې ویشو. چې یو عبارت د محلل څخه چې د حل کوونکي مادې په نوم سره هم یادیږي او بل هم کېدای شي چې د حل مادې په نوم سره ونمو چې دوی د حل کېدونکي مادې څخه یا هم د حل کېدونکي مادې په نوم سره هم یادیږي. لومړی راځو محلل ماده پیژنو. هر هغه ماده چې کېدای سي نور مواد په خپل ځان کې حل کړي عبارت د محلل څخه دی. چې دا هم موږ او تاسو وایو ښه مثال البته د بورې او د اوبو مثال ورکولای سو. دا چې خپله موږ او تاسو وایو محلل هغه نه و محلول ته ویل کېږي کوم چې نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته چې دلته محلل اوبه دي. اوبه یو محلل ماده دی. اوبه یو حل کوونکی ماده ده. چی نور مواد په خپل ځان کې چش کوي حلوي. البته بوره مالګه او داسې نور په خپل ځان کې حلوي. او دوهم دی ګران زده کوونکو چې موږ تاسو ویل د محلولونو اجزاوې یو هم حل ماده ده یا هم حل کېدونکې ماده ده. چې د نوم څخه لا موږ تاسو پوهیږو چې دا بیا هغه ماده ته ویل کېږي چې خپله په حل کوونکي کې یا هم په حل کوونکې ماده کې حلیږي. البته موږ تاسو منحله ماده هم ورته ویلی سو. هغوی لکه د بوره او مالګه چې بوره هم خپله منحله ماده ده او مالګه هم خپله منحله ماده ده. چې کېدای سي په حل کوونکي ماده کې چې شي سي حل سي. یعنی په اوبو کې حلیږي، په غوړي کې حلیږي او داسې نور نورو مواد کې کېدای سي چې شي سي حل سي. چې دې ته بیا موږ تاسو حل کوونکي یا هم منحله ماده وایو. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه. چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر دو دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي. خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي. یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کېدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره. یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې ایچ چې سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربن وینئ چې د کاربن عنصر د لومړي د کاربن عنصر د لومړي حرف چې سی ده په سی سره د کاربن سمبول ښودل شوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر. که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کیدای سي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر یې دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې ویني هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربن سمبول یې سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې این ده او اټومي نمبر یې اووه ده. چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنې کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شامل عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای سي چې د دې فورمول په واسطه وکولای شو چې د مرکب د شامل عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنې دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربن او دوه اټومه اکسیجن یو ځای شوی دی کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې د خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغو اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادېږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادېږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري همدغه مایل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه، دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونیک کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کېږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کېږي او دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترونو اخیستلو ته اړتیا پیدا کړي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کښې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو. او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کښې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپله د اته الکترونو د پوره کولو لپاره کوښښ او هڅه کوي تر هغه وخته پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولی سي چې په نتیجه کښې دوی په خپل اخري مدار کښې باید اته الکترونونه پوره کړي چې دې حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شي یادونه باید وسي، دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي هغوی کوښښ کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کښې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمېرل کېږي چې دوی په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او اووه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کښې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کښې د دوراني جدول قرار لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري، خو د فلورین عنصر چې د په خپل اخري مدار کښې اووه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو وویل د لومړي ګروپ عناصر چې دي په خپل اخري مدار کښې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ویلانسه عنصر هم بلل کېږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کېږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کښې اووه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم خپله یو فلز دی او فلزات چې وه موږ او تاسو ویلي وه چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاسه ورکوي، ځکه چې د دوی آینایزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. گران زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنی لري او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کېږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمېر کې بې نظمي رامنځته سي، ګډوډۍ رامنځته سي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کښې یې پروتونونه اضافه کېږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کېږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي نو په دې وخت کښې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کښې یې الکترونونه زیاتیږي چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده. د ارزونې په برخه کې څو سوالونه دي چې لومړی سوال سمبول تعریف کړي، دوهم سوال آیون څه شی دی، دوهم سوال د لومړي ګروپ د عنصرونو ولانس مساوي دي په څو سره، او څلورم سوال آیونونه په ګروپونو باندې په څو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده سایکلو الکانونه چې د 22مې صفې څخه پیل تر 10مې صفې پورې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دریم لوست ټولګي نهم مضمون کیمیا. زه ګرانو زده کوونکو، سایکلو الکانونه پیژنو. که زه هم موږ او تاسو ویلي وه چې خپله سایکلو الکانونه چې دي هغوی د الفاتیک مرکباتو د ډولونو څخه شمېرل کېدله، چې سایکلو الکانونه چې دي هغوی د کاربون د اټومونو چې خپله د حلقې په بڼه وصل وي عبارت د سایکلو الکانونو څخه دي. چې د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی مرکب خپله د سایکلو پروپان په نوم سره یادیږي چې ډیر ساده مرکب ده او په همدې ترتیب دوی چې د درې اټومه کاربون درلودونکي دي. که چیرې د هوملوک د سلسلې پر اساس وګورو د دوی عمومي فورمول دی CnH2n چې سایکلو پروپان چې موږ او تاسو ویله د سایکلو الکانونو د کورنۍ لومړی او تر ټولو ساده مرکب بلل کېږي. دوی چې دي د ځینو هوملوګونو پر اساس باندې موږ او تاسو کولی سو چې داسې یې ترتیب کړو. د بېلګې په توګه سایکلو پروپان، که چیرې موږ سایکلو پروپان مرکب ته متوجه اوسو، دا د دوی هغه د هومولوک پر اساس عمومي فورمولونه دي او په همدې ترتیب د دوی سایکل یا هم جوړښتونه او ساختمانونه دي چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یوه یا هم یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري او په عین وخت کښې د دوی ترمنځ دغه اړیکه یو سایکل یې جوړ کړي یا هم حلقې ته ورته بڼه یا هم جوړښت یې رامنځته کړی دي. په همدې ترتیب دا سایکلو پروپان ده. ځینې نور سایکلونه هم شته یا هم سایکلو الکانونه هم شته چې د هغوی نوم ایښودنه په دې طریقې سره داسې ترسره کوو چې لومړی به موږ او تاسو خپله د الکان نوم اخلو یا مثال د سایکل کلمه اخلو، بیا وروسته موږ او تاسو کولای سو چې خپله د الکان نوم ورسره اضافه کړو یا هم د الکانونو نوم اضافه کړو. د بیلګې په توګه په بیوتان مرکب کړي، کله چې موږ او تاسو غواړو چې هغوی د سایکلونو پر اساس باندې نامګذاري وکړو، لومړی موږ او تاسو د سایکل کلمه اخلو یا هم د سایکلو کلمه ذکر کوو. کله چې د موسایکلو کلمه ذکر کړه، بیا وروسته د ټولو مرکب نوم چې خپله یو الکان ده هغه ورسره اضافه کوو، وایي چې سایکلو بیوتان. ځکه بیوتان چې څلور کاربونونه او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه وجود لري. خو په دې مرکب کښې بیا دا سایکلو پینتان ده، د کاربونونو شمېر یې پنځه ده. په همدې ترتیب سره وینو چې د کاربونو شمېر یې پنځه او یو سایکل یې جوړ کړی ده. په همدې ترتیب وایي چې دا سایکلو پینتان ده. همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل سایکلو مرکب لرو چې هغه د سایکلو هیگزان په نوم سره دی، چې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر یې شپږ او د هایدروجنونو شمېر یې څوارلس ده. په همدې اساس کولای سو چې نور مرکبات هم موږ او تاسو څه شو وپېژنو، یا هم په همدې ترتیب د هغوی سایکل بڼه یا هم جوړښت ورته ورکړو. خو تر ټولو لومړی او ساده مرکب هغه سایکلو پروپان ده چې د سایکلو پروپان څخه کښته مرکبات چې دي نسته، ځکه که چیرې د کاربونونو شمېر د دریو څخه کم سي، دوی سایکل بڼه نسي غوره کولی یا هم نسي جوړولی. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې غیر مشبو هایدرو کاربونونه لرو. چې غیر مشبو هایدرو کاربونونه خپله هغه مرکبات دي چې په خپل جوړښت کښې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې او یوازې یوه دوه ګونې او یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې موډول کې وینئ چې د اسیتلین او د ایتلین مرکبات ترمنځ موږ او تاسو وینو چې درې ګونې او همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. چې زیات وختونه خپله غیر مشبو هایدرو کاربونونه چې دي هغوی موږ او تاسو په دویو برخو باندې ویشلی سو، چې د الکینو او په همدې ترتیب الکاینونو یا هم د ایتلین او د اسیتلین د سلسلې په نوم سره هم یادولی سو. غیر مشبو هایدرو کاربونونه چې دي هغوی په عمومي ډول جمعي تعاملات ترسره کوي او په پایله کښې نوي مرکبات منځته راوړي، حال دا چې مشبو هایدرو کاربونونه یوازې او یوازې تعویضي تعاملات سرته رسولی سي. د غیر مشبو هایدرو کاربونونه نوم ایښودنه موږ او تاسو خپله داسې ترسره کولی سو چې د مربوطه مشبو هایدرو کاربون د نوم ANE د ورستواري په عوض کې د ANE ورستواري چې خپله د الکینونو لپاره او د خپله د YNE ورستواري بیا د الکاینونو په نومولو کښې موږ او تاسو کولای سو چې استفاده وکړو یا هم اضافه یې کړو، لکه لاندې فرمولونو کې چې موږ او تاسو وینو. د ایتلین پر اساس وګوري، کله چې موږ او تاسو وایو دوی چې دي خپله غیر مشبو هایدرو کاربونونه دي چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، نو په همدې اساس د ایتلین په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه لري. او نامګذاري موږ او تاسو وویله چې د الکینونو لپاره وینو چې د ENE کلمه اضافه کوو او د الکاینونو لپاره د YNE کلمه اضافه کوو. نو په همدې اساس دلته وینو چې موږ او تاسو دلته مثال ایتان دي، ایتان مرکب کښې د هر کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، خو که چېرې الکینونو ته وګورو الکینونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه او په نوم ایښودنه کښې د ANE پر ځای مو ENE کلمه اضافه کړې ده او یا هم ذکر کړې ده. راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی الکینونه پېژنو چې الکینونه څه ډول مرکبات دي. الکینونه چې دي خپله د یا هم د ایتلین د سلسلې هایدرو کاربونونو په نوم سره هم یادولی سو، چې الکینونه د کاربون او کاربون ترمنځ د دوو اټومونو ترمنځ د یوې دوه ګونې اشتراکي اړیکې په درلودلو سره د فعالو عضوي مرکباتو له الکانونو څخه شمېرل کېږي، چې خپله الکینونو ته د اولوفین په نوم سره هم یادولی سو یا هم د اولوفین په نوم سره هم یادېږي، چې خپله د اولوفین معنا یعنی تیل جوړوونکي، یعنی د تیل جوړوونکي په معنا سره ده. چې خپله د الکینونو عمومي فورمول ده سی این H2N چې په دې فرمول کې مور او تاسو کولای شو چې N ته قیمتونه ورکو، یعنی د N ته قیمت ورکول سره مور او تاسو ته د کاربون د اټومونو شمیر او په همدې ترتیب د 2N پر اساس بیا مور او تاسو کولای شو چې د هایدروجن د اټومونو شمیر لاسته راوړو، چې د دې سلسلې له مرکبات څخه لومړی مرکب ګرانو زده کوونکو هغه د ایتلین مرکب ده چې خپله دوه اټومه کاربون لري. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو په دې فرمول کښې ان ته قیمت دوه ورکړو، نو د هایدروجن د اټومونو شمیر به موږ او تاسو ته څلور په لاس راکړي. که چیرې راسي د ایتلین مرکب هغه عمومي فرموله موږ او تاسو وینو، د ان پر ځای باندې که چیرې دوه عوض کړو په دې عمومي فرمول کښې ان قیمت دوه، همدې ترتیب بیا لیکو چې ایچ خپله فرمول کې لرو دوه، هم په همدې ترتیب فرمول کې لرو، صرف د ان پر ځای باندې دلته دوه واضح کوو. کله چې مو دوه واضح کړل، د کاربون ضریب په دوه کې ضربو مساوي کېږي په دوه سره، د هایدروجن ضریب چې دوه ده دوه په دوه کې مساوي کېږي په څلور سره. نو موږ او تاسو دلته د ایتلین مرکب لاسته راوړه د دې عمومي فرمول پر اساس چې د کاربونونو شمیر دوه او د هایدروجنونو شمیر څلور، او د کاربون او کاربون ترمنځ اړیکه د ایتلین د سلسلې د مرکباتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقې سره. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم د آیپک په طریقې باندې په تېر لوست کې بحث کړی، خو بیا راځو موږ او تاسو یو مرور ورباندې کوو، داسې چې خپله د آیپک په طریقې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې لومړی یو لوی یا هم اوږد زنځیر باید انتخاب سي، داسې چې د دوه ګونې اړیکې درلودونکې وي. او په همدې ترتیب په دوام حالت کښې راځو په زنځیر کښې د کاربونونو د شمیر نمبر له هغې خوا څخه پیلوو چې د دوی ترمنځ هغه دوه ګونې رابطه ورته نږدې وي. که چیرې دې مرکب ته موږ او تاسو متوجه اوسو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د پینتان مرکب دی. لومړی راځو د پینتان مرکب، دوی د کاربونونو شمیر د دوی لپاره یو اوږد زنځیر انتخابوو، یا هم په اوږد زنځیري شکل سره ټول ترتیبوو. نو کله چې مو ترتیب کړل، د دوی ترمنځ به یوه دوه ګونې اړیکه هم وجود لري. دوام حالت کې موږ او تاسو باید شماره ګذاري وکړو، او شماره ګذاري باید د هغه کاربون څخه پیل کړو کوم چې دوه ګونې اړیکې ته نږدې اوسي. نو په همدې اساس دا کاربون و دوه ګونې اړیکې ته نږدې ده، د دې ځای څخه پیل کوو چې یو دوه درې څلور پنځه. شماره ګذاري چې کله وسوله، بیا راځو د نوم اخیستلو په وخت کښې لومړی موږ او تاسو د هغه کاربون نوم اخلو کوم چې دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي، هغه ذکر کوو. وروسته د ټوله اوږد زنځیر د اټومونو شمیر ورته چې مثال ټول اټومونو شمیر وایو، چې په لاتیني ژبه کې چې هر څه ورته ویل کېږي، لکه پینتا، هیګزا، بیوتان، یا هم مثال دیکا، نونان، لومړی هغه ذکر کوو. د ای این ای کلمه ور زیاتوو، ځکه چې موږ او تاسو وایي دا الکینونه دي. نو د الکینونو پر اساس باندې د ای این ای کلمه ور زیاتیږي، نو په همدې اساس موږ او تاسو کولای سو چې د ټولو الکینونو مرکباتو نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره ترسره کړو، لکه څنګه چې موږ او تاسو دلته ترتیب کړه وینو چې شماره ګذاري وسوه، اور زنځیر انتخاب سو. نو لومړی موږ او تاسو د شماره ګذاري هغه کاربون نوم واخیست چې وایي په لومړي کاربون باندې د ټول مرکب نوم چې شته پینتان ده، صرف د ای این ای پر ځای باندې ای این ای کلمه مور زیاته کړه، وایي چې په لومړي کاربون باندې پینتین، یا هم مثال که چیرې بل مرکب یې په لومړي کاربون باندې بیوتین یا هیګزین، داسې نور مثالونه هم ورکولای شو. ازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکینونو فزیکي خواص وایو چې دوی څه ډول فزیکي خواص لري. ګرانو زده کوونکو، دوی چې دي یا هم الکینونه چې دي، د دوی د سلسلې لومړی درې مرکبه چې دي، هغه د کاربون د اټومونو شمیر یې له دوه څخه بیا تر څلورو پورې وي، یعنی دوی تر څلورو پورې د دوه څخه پیلېږي تر څلورو پورې، یعنی تر ټولو هغه کم شمیرې دوه دی، د دوه څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب دوی چې دي د غاز په حالت کې، او د پنځه څخه بیا تر اوولس پورې عناصر چې دي، هغوی ټول د مایع په حالت کې منځته راځي، او له هغوی څخه وروسته، یعنی د اوولسم شمارې څخه وروسته، دوی ټول په جامد حالت باندې پیدا کېږي. او د دوی د مرکباتو د جوش ټکی چې ده، هغه د جوش ټکی د کاربن د اټومونو د زیاتې دو چې یعنی مالیکولی وزن کچیر زیات سي په هغه تناسب په پرلپسې توګه لوړیږي. یعنی کچیر د دې د کاربونونو د کاربن د اټومونو شمیر زیات سي د دوی د مرکباتو د جوش ټکی هم ورسره زیاتیږي، او کچیر د کاربن د اټومونو شمیر کم سي نو د دوی د جوش ټکی هم ورسره کمیږي. او په همدې اساس یعنی یو د بل سره مستقیما متناسب دي. تازو ګرانو زده کوونکو، د ایتلین استعمال وایو چې ایتلین څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د ایتلین مالیکولونه چې دي هغوی د تیتانیم او المونیم په شتون کې یو له بل سره یو ځای کیږي او د پولی ایتلین مالیکولونه جوړوي چې دغه طریقه خپله د پولی میرایزیشن په نوم سره هم یادیږي، چې خپله په لاتیني ژبه کښې پولی د څو یا د ډیرو په معنا سره ده. او له پولی ایتلینو څخه موږ او تاسو په پلاستیک جوړولو کښې، همدارنګه د ایتلین څخه په مصنوعي ډول سره د خامو میوو په پخولو کښې او د عضوي مرکباتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په لاندې کیمیاوي معادله کښې موږ او تاسو د ایتلین مرکب وینو چې هغه یوه اندازه دوی ته د تیتانیم او المونیم په شتون کښې دوی ته یا هم د تودوخې په شتون کې تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د پولی ایتلین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند بیاستې. زه دیانا صلحی او زلی بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مایا، چې ستاسو د کتاب د 145 صفې څخه پیل تر 150 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د مادې حالتونه وه، جامد، مایع، ګاز حالتونه. جامد حالت مو وویله چې د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې وه کمه وه، د ذرات یو بل ته ډېر نږدې او تراکم کېدل وه، او همدې ترتیب حجم او کتلې درلودونکې وه، ټاکلې او شکل او حجم درلودونکې وه. نن ورځ راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مایعات پېژنو، په مایع حالت باندې بحث کوو چې مایع حالت څه ته ویل کېږي. مایع چې دی خپله د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې شکل یې غیر معین وي او حجم یې معین وي. یعنی دا چې دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري، او د دوی د مایع موادو د ذراتو ترمنځ د جذب قوه زیاته ده او د ذراتو ترمنځ فاصله زیاته ده. نو ځکه دوی ټاکلی شکل نه لري خو ټاکلی حجم لري. نو د مایعاتو ذرې چې دي نسبت جامداتو ته، د جامداتو په پرتله دوی هغه ذرات چې دي د ګازاتو په نسبت نږدې او د مایاتو د جامداتو په نسبت یو له بل څخه لیرې واقع دي. چې دا مایات عمومي خواص هم موږ او تاسو وایي ګرانو زده کوونکو، چې مایات خپله ټاکلی حجم، ټاکلی شکل نه لري، د تراکم او د انبساط خاصیت یې ډېر ضعیفه دي، کمزورې دي نسبت و چاته، نسبت جامداتو ته. ځکه جامدات موږ او تاسو وویله چې هغوی کلک مواد وه چې د غلیان او د تودوخې درجه یې هم زیاته وه. خو مایع چې دي نسبت جامداتو ته د مایع دي، او په همدې اساس د دوی انبساط خاصیتو د تراکم خاصیت ډېر ضعیف دي. بل مایعات ګرانو زده کوونکو، د هغوی چې دی د دوی د مایعاتو د ذراتو خپرېدل چې دي نسبت د ګازاتو ته چټک دي، ژر کولی شي چې خپاره شي یو ښه او بلې خوا ته، او د مایعاتو د مالیکولونو ترمنځ هغه ټکرونه چې دي زیات دي، او د دوی د جذب قوه نسبت چې شته جامداتو او ګازاتو ته زیات ده، او د ذراتو ترمنځ یې فاصله هم زیاته ده. دا ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ولوستل چې دا د مایعاتو عمومي خواص دي. د عمومي خواصو د جملې څخه یو څو مهم ټکي موږ او تاسو ولوستله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مایاتو او غازاتو د خبرېدلو پرتله کول وایو چې دوی دوه څه ډول یو له بل سره خاصیتونه لري پرتله کول او مقایسه کول یې کوو. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې د غازاتو ډیر زیات حجم نشي فضا نشي جوړولی نو په هغوی کښې هغه کوم مالیکولونه چې دي د دوی د مالیکولونو ټکر هم کم دی. خو دا مطلب یعنی په مایاتو کښې ډېر لږ دی، یعنی په مایاتو کښې بیا د مالیکولونو تر منځ ټکرونه زیات دي. خو پر دې بنسټ موږ او تاسو ویلی سو چې د مایاتو خپرېدل د غازاتو د خپرېدو په پرتله چټک دی او د مایاتو د مالیکولونو تر منځ ټکر چې دی نسبت غازاتو ته زیات دی، نو له دې کبله هغوی حرکت په یو ټاکلي لوري سره ترسره کوي. یعنی که چېرې موږ او تاسو یو ښه مثال ورکړو، که چېرې یو مایع په نظر کښې ونیسو، یو مایع ته یو څو څاڅکي رنګ په یو اوبو کښې ور زیات کړو، کله چې موږ او تاسو رنګ پکښې زیاتوو دلته وینو ګرانو زده کوونکو چې رنګ په اوبو کې کرار کرار خپریږي، یعنی د اوبو ټولو برخو ته دا رنګ چې شکېږي په کافي اندازه سره رسول کېږي او له اوبو څخه هغه ډک لوښي چې هغه ټوله فضا د دې رنګ څخه برخمن کېږي. نو د مایاتو د تراکم وړتیا چې ده د غازاتو د تراکم په نسبت ډېره لږ ده. مایات ځانګړی حجم لري خو ټاکلی شکل نه لري، که څه هم د مایع بڼه چې ده هغه د لوښو په جوړښت پورې اړه لري، خو مایع د غازاتو په خلاف د لوښو ټول حجم نه نیسي. د مایاتو د مالیکولونه د جاذبې قوه د غازاتو د مالیکولونو د جاذبې د قوې په پرتله د لږ څه تراکم لامل کېږي. نو مایات چې دی سطحې کشش لري، د یوې مایع میل د خپلې سطحې د کموالي لپاره د سطحې کشش ته وایي چې له ځانه څخه یې شي، او د دې مایع په سطحه د قواو د توازن د نشتوالي له امله رامنځته کېږي. نو ځکه وایو چې نسبت مایات چې دي نسبت غازاتو ته د دوی خپرېدل چې دي د خپرېدلو په پرتله چټک دي، او د مایاتو د مالیکولونو تر منځ ټکرونه زیات خو د غازاتو د مالیکولونو تر منځ ټکرونه کم دي. نو ځکه دوی کولای سي چې هرې خواته په کافي اندازه سره په ټاکلي لور سره حرکت وکړي. دا ګرانو زده کوونکو د مایاتو او د غازاتو د خپرېدلو پرتله کول او مقایسه کول. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې ځینې اغېزې دي په مایاتو باندې هغه وایو چې لومړی براس کېدل او یا هم د مایاتو د براس فشار دی چې د مایاتو یو مهم خاصیت شمېرل کېږي، چې هغه هم خپله براس دی او یا هم د مهمو ځانګړتیاو د مایاتو څخه شمېرل کېږي. د مایع د مالیکولونو هغه چټکتیا چې ده د جامداتو او د غازاتو د مالیکولونو د چټکتیا په شان بېله ده، یعنی د هغوی څخه فرق لري، او په مقابل کې یې بېرته د مایع مالیکولونه چې دي هغوی حرکي انرژي هم لري، یعنی د دوی حرکي انرژي هم د هغوی غازاتو او جامداتو سره توپیر لري. په هره شیبه کې ځینې مالیکولونه یې چټک حرکت کوي خو ځینې یې بېرته ورو یا سلو یا هم کرار حرکت کوي. خو دا په محیطونو پورې اړه لري، په ځینې محیطونو کښې سلو په ځینو کښې زیات حرکت کوي. خو یعنی که چېرې موږ او تاسو لومړی بړاس وپېژنو، بړاس چې د خپله د تودوخې په واسطه د یو مایع بدلېدل په غاز باندې عبارت ده، چې څخه ده د بړاس څخه ده. او بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو د مایاتو د بړاس فشار هم وویله، چې هغه فشار ته ویل کېږي چې د بړاس شویو مالیکولونو څخه د مایع په سطحه کښې رامنځته کېږي، چې دې ته موږ او تاسو د مایاتو بړاس کېدل وویله. زه ګرانو زده کوونکو یو بله ځانګړتیا د مایاتو د عمومي خواصو د جملې څخه هغه د مایاتو ایشېدلو درجه ده. موږ او تاسو په دې کښې وایو چې که چیرې یو مایع په سرلوڅ لوښي کې تودوخه دې ته ورکړل شي، تودوخه یې زیاتېږي. خو د مایع د ایشېدو په بهیر کې که چیرې فشار ثابت وساتل شي، د ایشېدو ټکی یې هم ثابت ساتل کېږي. نو موږ او تاسو وایو د یو مایع بدلېدل په بخار باندې، کله چې د مایع د بخار فشار د اټموسفیر د فشار سره مساوي شي، د ایشېدلو په نوم سره یادېږي. یعنی دا د تودوخې هغه درجه ده کوم چې یو ماده پکښې چش راځي، په جوش راځي. نو دلته هم مایع ته چې کله موږ او تاسو تودوخه ورکوو، د دې تودوخې د دې باعث کېږي چې د اټموسفیر فشار سره یو ځای برابر او مساوي شي، نو دلته دا مایع په چش راځي، په جوش راځي. یعنی د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د مایع د بړاس فشار فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي شي او د ایشیدو درجه بلل کیږي. کچیر د یوې مایع د ایشیدو په بهر کې داغه د ایشیدو ټکی مراته سوی کچیر ثابت شي په دې وخت کې د اوبو د ایشیدو درجه چې د اتموسفیر فشار کې سل درجه د سانتی ګریډ یا د سیلسیوس سره برابرېږي، خو په لوړو ځایونو کې کیدای شي چې بیا فشار 450 ملی میتر د سیماب اوسی، یعنی کچیر په اوبو کښې وګورو په اوبو کښې 95 درجه په سانتی ګریډ کښې اوبه چش کیږي، په دومره درجه د فشار د 450 ملی میتر د سیماب په ایشیدو راځي یا ایشي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو د ایشیدو پروسه ګرانو زده کوونکو په سر پټو لوښو کښې باید ترسره نه سي یا همدا نه ترسره کیږي، ځکه په سر پټو لوښو کې د ایشیدو پروسه نه ترسره کیږي ځکه چې په سر پټو لوښو کې بړاسونه ټولیږي. کله چې بړاسونه ټول سو د مایع سطحه بړاس راچاپیروي او د مایع د سطحې فشار چې کیږي لوړیږي چې د مایع د ایشیدو خنډ ګرځي. نو هر څومره چې په مایع باندې تودوخه زیاته سي په هغه کچه په سرپټو لوښي کې د مایع پر سطحه باندې مجموعي فشار زیاتیږي. کله چې فشار زیات سو د ایشیدو بهیر نه ترسره کیږي، نو ځکه همیشه د مایعاتو ایشیدل چې ته په سر لوښي کې ترسره کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو دا چې د مایعاتو د ایشیدلو درجه او په همدې اساس د مایعاتو ویلې کیدل دا موږ او تاسو بړاس وویله. راځو اوس تودوخه او د مادې بدلونونه وایي چې د تودوخې په ذریعه د تودوخې اغیزې د یو مادې په بدلونونو باندې څه اثر لري، یا یې بدلون او تغییر کوي او که یا. ګرانو زده کوونکو، که چیرې یوې جامدې مادې ته تودوخه ورکړل شي د ذراتو حرکي انرژي زیاتیږي او همداره ترتیب سره په اوبو یا هم مثال په مایع باندې بدلیږي. خو که چیرې مایع ته بیرته تودوخه ورکړل شي دوی کولی شي چې په ګاز باندې تبدیله شي یا هم بدل شي. نو برعکس که چیرې د یوه ګاز څخه تودوخه واخیستل شي او په مایع او که مایع څخه بیا تودوخه واخیست شي بیرته په جامد باندې تبدیلیږي. نو دا هغه درې ګونې حالتونه چې موږ او تاسو جامد په مایع، مایع په ګاز او دغسې ترتیب سره ګاز په ګاز، ګاز په مایع، ګاز په جامد باندې داسې بدلونونه همیشه د تودوخې په اثر چش کیږي رامنځته کیږي چې دا خپله موږ او تاسو کچیرې مایع ته بیا تودوخه ورکړل شي تودوخه په یوه ټاکلې درجه کې ویشیږي او د ګاز فاز رامنځته کړي یا په ګاز باندې تبدیله شي، دا ټول هغه اغیزې او تاثیرات دي کوم چې د په یو مادې باندې د چا له وجې د تودوخې له وجې رامنځته کیږي. او بل ګرانو زده کوونکو، هغه انرژي چې یخ ته وردننه کیږي د اوبو د مالیکولونه حرکي اهتزازونه زیاتوي. نو مالیکولونه چې دي یو له بل څخه جلا کیږي، که چیرې موږ او تاسو جامد ماده په نظر کې ونیسو او کرسټلي شبکه یو له بل څخه بیلیږي چې دا خپله یوه جامد مایع په عین وخت کې بیرته په مایع باندې تبدیله شي، یعنی په مایع باندې بدله سو او د دوی د مالیکولونو انرژي دومره زیاتیږي چې خپل ځای په شبکه کې د لاس ورکوي او د جامداتو تودوخه چې ده د هغوی د ویلې کیدلو تر هغه وخته پورې ثابته پاتیږي تر څو چې ټوله جامد ماده په مایع باندې بدله نه شي. نو له ویلې کیدو څخه وروسته بیا د دوی د تودوخې درجه د ایشیدو تر درجه پورې لوړیږي او د تودوخې دغه درجه بیا تر بړاس کیدلو پورې بشپړه او ثابته پاتیږي چې بالاخره مایع په پوره ډول بړاسیږي، بړاس حالت ته اوړي چې د خپله د دوی د تودوخې درجه پې لویږي او په عین وخت کښې بیرته د یوې مادې د ویلې کیدلو او د ایشیدو ټکي او د جامد او مایع حالتونو د بړاس د فشار په واسطه سره ټاکل کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ او تاسو هغه د مادې بدلونونه چې یو هم راځو تسعید وایو. په دې برخه کښې موږ او تاسو کله چې یوې له یوې مایع څخه تودوخه واخیستل سي د مالیکولونو حرکي انرژي ټیټیږي چې د مایع تودوخه ورسره ښکته کیږي او ثابت حالت ځان ته غوره کوي او له هغې سره د موادو ګډ جامد بلورونه لاسته راځي چې دا خپله د یوې مایع د کنګل کیدلو درجه هغه اندازه تودوخه ده چې د یوې مادې جامد ماده یا هم یا مایع او یو لبل سره دوی چش سي پاينه وخت کې د تعادل په حالت کې و ساتل سي چې مایع په جامد او جامد بیت په مایع باندې تبدیلیږي. خو کچیر له یو مایع څخه بیت تودوخه واخستل شي د دې پروسې لوري شي خواته دوام پیدا کړي لکه څنګه چې تاسو په دې تصویر کې ویني او بیرته په دې حالت کې دوی چش کیږي کنګل کیږي. خو که جامداتو ته بیت تودوخه ورکول سي د تعامل بهیر د پورتنی معادلې سره سم یعنی په دې ځای کې کچیر موږ تاسو وګورو د دې سره برابر دوی بیرته چش کیږي کین لور ته دوام پیدا کوي او دوی بیرته ویلې کیږي لکه څنګه چې تاسو یې ویني. لومړی جامد حالت دی تودوخه ورکول شو په مایع حالت او بیا وروسته دوی په چش باندې په ګاز باندې تبدیل سو. ورو ورو بیرته دوی کولی سي چې په مایع او بیرته په جامد باندې چش سي تبدیل سي. بل ګرانو زده کوونکو د جسمونو د جامد حالت په مستقیم ډول په ګاز باندې یا په ګاز حالت باندې تبدیلېدلو ته موږ او تاسو تسعید وایو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لونو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.